لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. شی چاري په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اورېدلی شئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. البته د ازادي راډیو د لسو بجو د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوی دی، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیلېږي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو، او د امریکا او برېټانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلې شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دوړو مشانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویل هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرته نیولې د ناموسي قتلونو سنگسارونو د شوزو پر حقونو د تیری او راپورونه خبرې شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ کې دوه امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتو د بتلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې و. لولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی وو او د جګړې پر ټولو لورو یې ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوی سر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د برېټانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروسي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه برېټانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو، او بیا د جولای په 19مه ایران د برېټانیا د تیلو یو بیړۍ له درویشت عمله سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې عسکر د عراق پولیس ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د وی اعلامیې په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمېر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوې ده چې نیول شوې دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپاه او عسکر هم زخمي شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون یې د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړونکې بیړۍ کې 9 تنه ژغورلې دي. د اذربایجان دی اداري ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمي یو بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ 9 تنه عملی له ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند. پولیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د 2 شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 شپېته جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تریتم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیښه بللې ده او په ټویټر کې لیکلي دي هغه پناه غوښتونکي چې د ښه ژوند هڅه کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر په شپې ته ورځې دوام وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تلی پښپژمه دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحه له اصول سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلسنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورت په کمیسیون کې ثبت کړي او څرګند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنده ریاست جمهوری خوشمایی است که مطابق
دی ویل ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید هم درس د شاري استوګنی اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه شعارونه او عکسونه د داسې ځایونه نه لګوي چې د شعارونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبري وشوه چې انتخابات یو اساسي ټکی وو. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه شوی د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشرانی شدې دي. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملی دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه په خبرو کې وویل چې ټولته د یو ډول امکاناتو برابرې دل د معتبر ټاکنو کلید ده. هغه د ملګرو ملتونو لارخه په ټاکنو کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو کمیسون پریکړه ته درناوی وکړي.
We expect the candidates and other stakeholders
دا وای مجله کاندیدانو او نورو شکل او اړخونو توقع لري چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار پړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست معتبر انتخابات به نوې ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان رستیاري په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولست ټاکنو د بهیر له جزئیاتو خبر وساتي.
د کابل رسپانو هم نن د انتخاباتي کمپاینونو پر مسلې نسبتا ډیر تمرکز کړی دی. دغه چاپی خبرونه ته واصل وسال کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کرنو په تړاو مسایل خبره کړي دي. دنیا خپلواک رسپانې د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سر مقاله کې لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو 100 ساعتونو پورې پیلېږي. خو خبر نه دي چې د ملي والی حکومت مشران له 1300 میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوخت دي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکو په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله یې پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سو ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښیي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بله اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوه چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپاروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکو په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه توانېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقالې د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پوره کولو او له غیر عملي ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینې چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې خپل سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ ژوبلې زیاتوالی دا ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا یې د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بېلابېلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندېدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروایۍ سو مثالونه ښودل شوي دي.
په خوست کې د 9.1 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پرون پیل شو. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیز چارې 9 کاله وړاندې پیل شوې او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې ویل، دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د ده په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د 6 لک مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 9.1 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فند پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 6000 ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي، له دې هوایي ډګره مدینه منورې او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر عامر توریالی تکل وویل،
د 2 میلیون افغانیو په لګښت باندې دغه پروژې اکمال ته ورسېدلې چې هغې کې د هواشناسۍ تعمی، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان 8 بابا امنیتي ټاورونه دي او همداراز یو لوی انګر دی.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت څخه برخمنې دي.